درنو دوستانو ستړي مشي اجملن دی ماو دی ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم په خبرونه کې د افغانستان او سیمه په اړه ریپورتونه لرو. پیل مهمو خبرونو کوو. بیا هم ستړي مشي. پیل هم لا څو مهمو خبرونو. د ملګرو ملتونو یو اداره وایي افغانستان د بیرته راستنیدونکو کډوالو منلو ته چمتو نه دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یونیسیار ویلي په روان کال کې 70,000 افغان کډوال له ګاونډیو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې څخه باندې 350,000 کسان له دغه هیوادونو په زور ایستل شوي. د ادارې د سې شنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه کډوال داسې حال کې هیواد ته ستنېږي چې له نمایي زیات وګړي دغه هیواد کې بشري مرستو ته اړتیا لري او د دوی منلو ته چمتو نه دي. یا د ادارې د بودیجې د کمښت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې اوس مهال دوی یوازې تر ټولو اړینې بشري مرستې راستنیدونکو کډوالو ته برابروي چې هغه هم لنډمهاله دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د ریپورت له مخې له 2023 میلادي کال د سپتمبر میاشتې راهیسې تر اوسه له 3 میلیونو زیات افغانان له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستانه شوي. د ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د افغانستان د وضعیت د ښه کېدو لپاره له دغه هیواد سره سیاسي او مالي مرستې وکړي. دا ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشري روزا وتنبایو په ترمز خبری غونډه کې د افغانستان د وضعیت د خوال لپاره د سیمایزو هڅو د ملاتړ غوښتنه کړې ده. یوناما پرون په یو پیغام کې چې پر ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر خپور کړی دا نوموړي په حواله ویلي چې د سیمې هیوادونو د افغانستان د وضعیت د ښه کولو لپاره مهم او د پام وړ اقدامات کړي دي. دا طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مالی او اداري مرستیال هم په دې غونډه کې په خپله وینا کې له هیوادونو او نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د دوی حکومت دی د یو باوري شریک په توګه ومني. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي شنونکي وایي چې هیڅ هیواد یا نړیوال سازمان نشي کولای له هغه لوري سره چې نړیوال مشروعیت او رسمیت نه لري نړیوال حقوقي تړونونه یا قراردادونه لاسلیک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې د ایران اتومي پروګرام باید له یورانیمو د غنی کولو پرته وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو هیله څرګنده کړه چې له ایران سره د اتومي پروګرام په اړه توافق وشي ځکه د په وینا لاره به یې ډیره خراب وي. روبیو د سې شنبې په ورځ د امریکا د سنا د مجلس د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې وویل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره هڅه کوي چې له ایران سره داسې وهوکړه وکړي چې له مخې یې تهران ته اجازه ورکړل شي چې د سوله ییز اتومي پروګرام لرونکي بي خو د یورانیمو د غنی کولو اجازه ونه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ایران مذهبي مشر علي خامنایي پرون وویل فکر نه کوي چې له امریکا سره خبرې کومې پایلې ته ورسیږي. هغه د امریکایي چارواکو لخوا د یورانیمو له غنی کولو د لاس په سر کېدو ټینګار ته په اشاره وویل چې ایران د چای اجازې ته منتظر نه دی او خپلې پالیسۍ لري. تهران او واشنگټن تر دې دمه د اتومي پروګرام په اړه څلور پړاوونه خبرې کړي او رپورټونه وایي چې د یورانیمو د غنی کولو موضوع په دغو خبرو کې اصلي اختلافي ټکی ګرځېدلی. د اروپایي ټولنې لخوا د ازادۍ راډیو ازادې اروپا راډیو سره د 5.5 میلیون یورو بیړنۍ مرستې شمنه شوې ده. د ازادۍ اروپا راډیو ازادۍ راډیو عمومي رئیس د دې رسنۍ د ژوندي ساتلو لپاره د اروپایي ټولنې د استراري ملاتړ د برابرولو د ژمنې هرکلی کړی. د سې شنبې په ورځ د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کایا کالاس وویل اروپایي ټولنه به د ازادۍ اروپا ازادۍ راډیو د ملاتړ لپاره 5.5 میلیون یورو مرسته برابره کړي. اروپایي ټولنه دا ګام وروسته له هغې اخلي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د ازادۍ اروپا ازادۍ راډیو لپاره د امریکا د کانګرس لخوا تصویب شوی بودیجه بند کړه. کالاس په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له یوې غونډې وروسته خبریالانو ته وویل په داسې حال کې چې د ناسمو معلوماتو خپرېدل مخ په زیاتېدو دي د خپلواک ژورنالیزم ملاتړ او اهمیت تر بل هر وخت زیات شوی دی. په دې اړه وروسته نور جزئیات لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو خبرداری ورکړی چې سوریه ښایي یوازې څو اونۍ له یو بشپړ کورنۍ جنګ سره واټن ولري. دا خبرداري په داسې حال کې ورکړل شوې چې د اروپایي ټولنې ډیپلوماټانو د سوریې پر ضد د لګیدلو بندیزونو د لغوه کولو خبر ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سې شنبې په ورځ خبرداري ورکړ چې سوریه ښایي یوازې څو اونۍ له یو بشپړ او پلوی کچې له کورنۍ جګړې سره واټن ولري. هغه وویل زموږ ګرڅونه دا ده چې د انتقالي رهبرۍ اداره د هغه ستونزو په پام کې نیولو سره چې ورسره مخامخ ده ښایي یوازې څو اونۍ نڅو میاشتې د سکوت او د ویلوې کورنۍ جنگ د پایل او د هواد د ویشل کېدو له خطر سره فاصله ولري. په دې اړه وروسته په خبرونه کې جزئیات لرو. دوستانو خبرونه مل آزادۍ راډیو نو واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. و په ورې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشري روزا او تنبای وا په ترمس کې په یو غونډه کې د افغانستان د وضعیت د خوال لپاره د سیمایزو هڅو د ملاتړ وختنه کړې ده. پر دې موضوع سربیره اوري چې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي هغه افغانان چې د کورنۍ غړي د افغانستان د شلکنن جګړې په جریان کې د بهرنیو پوځیز وکونو لخوا په غیر قانوني ډول وژل شوي لا هم د عدالت په تمه دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي ډیر افغان کورنۍ چې له پاکستان او ایران افغانستان ته ستنېږي له جدي روغتیایي ننګونو سره مخ دي. په دې اړه رپورټ لرو. په سیمایزو او نړیوالو مسلو کې به د سوریې په اړه د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وروستۍ خبرداری درسره شریکو. که وختو نور مسایل هم درسره شریکو له موږ سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا او تنبای وا په ترمس کې د افغانستان د خوال لپاره په یو غونډه کې د سیمایزو هڅو او ملاتړ وختنه وکړه. یوناما پرون په یو پیغام کې چې پر ایکس پانه یې خبر کړی د نوموړي په حواله لیکلي د سیمې هیوادونو د افغانستان د وضعیت د ښه کولو لپاره مهم او د پام وړ اقدامات کړي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مالی او اداري مرستیال هم په دې غونډه کې خپله وینا اکیله هیوادونو او نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د دوی حکومت دی د یو باوري شریک په توګه ومني. په ورته وخت کې یو شمیر سیاسي شنونکي وایي چې هیڅ هیواد یا نړیوال سازمان نشي کولای له هغه لوري سره چې نړیوال مشروعیت او رسمیت ونه لري نړیوال حقوقي تړونونه یا قراردادونه لاسلیک کړي. نور جزئیات په دې رپورت کې اورو.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشري روزا او تنبای وا د افغانستان د وضعیت د خوالي لپاره د سیمایزو هڅو د ملاتړ پر اړتیا ټینګار کړی دی. یوناما سه‌شنبه په یو پیغام کې چې په خپله ایکس پاڼه یې خپور کړی لیکلي چې نوموړي دا څرګندونې په ازبکستان کې د منځنۍ او جنوبي آسیا د نښلولو په تړاو د ترمس خبرو په نوم ناسته کې کړې دي. په پیغام کې وړاندې راغلي چې د سیمې هیوادونو د افغانستان د وضعیت د ښه والي لپاره د پام وړ هڅې کړې دي او دا هڅې باید په رسمیت وپیژندل شي او ملاتړ یې وشي. دغه ناسته د مې له 19 تر 21 نیټې پورې په ازبکستان کې د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو د استازو په ګډون د ازبکستان د اړوندو دولتي بنسټونو سره تړلي د ستراتیژیکو او سیمیزو مطالعاتو د موسسې لخوا جوړه شوې ده. د دغه ناستې موخه د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک پر بنسټ د منځنۍ او جنوبي آسیا نښلول او د سیمیزو همکاریو پیاوړتیا ښودل شوې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مالیه او اداري مرستیال محمد نعیم په دې ناسته کې له هیوادونو او نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د طالبانو حکومت دې د یو باوري شریک په توګه ومني او د زیربناو په برخه کې د پانګونې ظرفیت جوړونې او د افغانانو د اقتصادي سوکالۍ د لوړولو په برخه کې د اغیزمنه همکاري وکړي. د نوموړي د وینا په متن کې چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په ایکس پاڼه خپور شوی دغه شان نقلي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي او هغوی له نورو هم ورته تمه لري چې دغه هیواد د اتصال، ترانزیت، سوداګریزو او فرهنګي همکاریو د بستر په توګه وکاروي. نوموړي ازبکستان سره ګډو پروژو ته هم اشاره کړې چې د اورګاډي پټلۍ جوړول، د برېښنا لیږد او د انرژي او کرنې په برخو کې د میلیاردونو ډالرو پانګونه پکې شامله ده. خو یو شمېر شنونکي وایي تر کومه چې یو حکومت نړیوال رسمیت او مشروعیت ونه لري هیڅ هیواد یا نړیوال بنسټ نشي کولای ورسره نړیوال حقوقي تړون یا قرارداد لاسلیک کړي. د نړیوالو اړیکو شنونکي او د امریکا د ویسکانسین پوهنتون استاد نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل چې ډیری هیوادونه خپل ګټې په پام کې نیسي او کله ناکله د تړونونو د لاسلیک لپاره نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي. نوموړی زیاتوي چې د اساسي قانون نشتوالی یو بل مهم خنډ دی چې له امله یې د دغه هیواد خلک نشي کولای له دې ډول لویو تړونونو بشپړه استفاده وکړي.
کله چې یو سیاسي ساختار اساسی قانونونه لري د اساسی قانون پرانا کې عرفي قوانینونه نه نو هغه خو د دغه ستر راکلوور کړو لپاره هیڅ ډول پالیسی او ستراتیجی نه لري نو کله چې دغه ستر قراردادونه د لپاره ستر پروژو د لپاره ستراتیجی نه وي ځکه د قانون وجود نه لري نو د خلکو وضعیت به څنګه تغیر شي خلکو ته به څنګه ګټه ورسیږي البته دا به ممکن ځینې افراد تر ډېره ګټه وي ځینې د طالبانو ځینې افراد به شتمن کړي خو تر دې هاخوا چې قانون نشته نو د افغانستان عام ولس ته به ګټه ونه رسیږي
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو شنونکی نصرت الله وفا په دې باور دی چې تر کومه طالبان د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت ونه پیژندل شي د دوی هڅې به د پراختیا او ثبات لپاره بې پایلې وي
مخکې له دې هم د طالبانو د حکومت مشرانو ورته سفرونه او لیدنې کړې وي او ورته ژمنې هم کړې وي خو اصلي موضوع دا ده تر کومه چې د طالبانو اداره د نړۍ لخوا مشروعیت او اعتبار ترلاسه نه کړي موږ نشو کولی د افغانستان د اقتصادي او سیاسي پرمختګ او ثبات شاهدان واوسو
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت داسې مهال د نړیوال او سیمه ییز ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي چې لا یې هم د نړیوالې ټولنې اساسي شرطونه نه دي پوره کړي نړیواله ټولنه ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت به هغه مهال په رسمیت وپیژني چې حکومت یې ټول ګډونه وي د زده کړو او کار په ګډون د نجونو او ښځو حقونه خوندي کړي دغه شان د بشر حقونه هم خوندي او د بیان د ازادۍ په ګډون ټول اساسي ازادي خلکو ته ورکړي د طالبانو حکومت دا کوي چې د ښځو د حقونو په ګډون د بشر حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او حکومت یې هم ټول ګډونه دی خو د دوی دایدا وی ډیری افغانانو او نړیوالو ته د منلو نه دي
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي هغه افغانان چې د کورنۍ غړي د افغانستان د شل کلنې جګړې په بهیر کې د بهرنیو ځواکونو لخوا په غیر قانوني ډول وژل شوي لا هم د عدالت په تمه دي د سازمان په وروستیو کې په یو بیان کې د بشری حقوقو د څار د سازمان د اسیا د برخې د مرستیالي پیټریشا گاسمن له قوله لیکلي چې جنگي جرمونو باندې د تورونو د څېړلو لپاره د استرالیا او برتانیا وروستي اقدام ستایي خو زیاته کړې ده چې په دې برخه کې پرمختګ تر اوسه ورو او نیمګړی دی په ورته وخت کې یو شمېر کسان چې د کورنۍ غړي سره لدی چې ملکیان و په افغانستان کې د جګړو پر مهال وشل شوي دي د عدالت وخت نه کوي تفصیل په دې ریپورت کې
د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ یو وسیدونکو ادعا کوي چې شاوخوا لس کاله وړاندې میرمن او دوه کلن ماشوم په دې ولسوالۍ کې د برتانوي ځواکونو په بریټ کې وشل شول هغه چې نه غوښتل په دې راپور کې د موضوع د حساسیت لامل نوم خپور شي د مې په شلم ازادي راډیو ته ویل د بریټ پر مهال دا په کور کې نو خو چراغ ویل دل چې کوري ویجاړ شوی او د کورنۍ دوه غړي وشل شوی
تقریبا لس کال کېږي چې زما کورداري شي د سه او زما د دوه کالو بچی شي چې زتلم په مزدوري پسې چې رالم کور موران سوی وو موږ هم سر په مزدوري پسې وتلی ورکی چې راسو هغه داسې مشکلات ترته پیرسی د برتانویانو چاپیره باندې ولي وو
او موږ عدالت غواړو چې ولې زموږ سره داسې ظلم وسول
د هلمند د لخکرګا اوسیدونکو صفی الله هم ورته کیسه لري وای کاکا او د کاکا زوی چې د څاروي په څراولو بوخت ول د طالبانو او برتانویانو ترمنځ په نخته کې په هوایي حمله کې وژل شو
یو کاکا او یو می د کاکا زوی وو چې په دیار لسو نوی کال دوی شهیدان شو چې هغه کسان بی ګناه و نه په طالب کې کوم وظیفه درلوده نه هم په حکومت کې و موږ د عدالت غوښتونکو ما د کاکا کورنۍ به سرپرست ده یان د کاکا کورنۍ مې اوس په پاتې اقتصادي وضعیت کې قرار لري نو باید دغه کسان غوور وسی
یادونه ده چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شل کلن حضور پر مهال زورګونه ملکی وګړي د طالبانو لوري چې هغه مهال د بهرنیو ځواکونو په وړاندې جنگیدل د انتحاري حملو او سړک غاړې ماین چاودنو لامل وژل شوی او ټپیان شوی د پخوانی امنیتي ځواکونو یوې غړې هما ازادي راډیو ته وویل چې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د دوی پر لیکدون کې موټر طالبانو انتحاري حمله وکړه نو موږ ټینګار وکړ چې د دغه ډول بریدونو عاملین باید ځواب ورکړي
کشری خود ما افتاد نفر اینه تدارو را شهید کرد دیگه یکونیم صد نفر دیگه هم زخمی بود انتحاری که طالبان بود در دیگه توتا شده بود موتر مکنه شیشش مایده شده بود
دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو د څار سازمان په یو تازه اعلان کې ویلي هغه افغانان چې د کورنۍ غړي د افغانستان د شل کلنې جګړې په جریان کې د بهرنیو پوځي ځواکونو لخوا په غیر قانوني ډول وژل شوي دي لا هم عدالت ته په تمه دي. دغه سازمان د دوشنبې په ورځ د مې 19 په یو اعلامیه کې ویلي د دې سازمان د آسیا د برخې د مرستیالي پیتریشا ګاسمن د جنگي جرمونو د تورونو د څېړلو لپاره د استرالیا او برتانیا د وروستي اقدام ستاینه کړې خو ویلي دي چې په دې برخه کې پرمختګ ورو او نیمګړی دی. د یادونې ورته چې د استرالیا د دفاع وزارت په وروستیو کې په دری او پښتو ژبو یو رسمي ویبپاڼه پرانیسته چې د افغان قربانیانو کورنیو ته اجازه ورکوي چې د خسارې غوښتنه وکړي. د بشري حقونو د څار بنسټ د راپور له مخې دا ویبپاڼه په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو د فعالیت په اړه د ملي پلټنې د پایلو له خپرېدو 15 کاله وروسته پر لیکه شوه. هغه څېړنه چې د بشري حقونو د څار بنسټ په خبره د غیر قانوني اعدامونو په ګډون یې د ملکي وګړو وژل او بندیانولو جدي قضیې افشا کړي دي او یوازې یو سرتیری د جنگي جرمونو په تور تورن کړ. میرمن ګاسمن ویلي د دې حل لارې له پیل سره سره عدالت ته د استرالیا د چلند په اړه اندېښنې موجودې دي. د تیر میلادي کال په اگست کې د ملګرو ملتونو کارپوهانو د استرالیا له لوري د خساري ادعاو ته د رسیدنې په بهیر انتقاد وکړ او خبرداري ورکړو چې ښایي دا پروسه د نړیوال قانونونو له مخې د قانوني حق په توګه نه بلکې د خیرات په بڼه پلی شي. پیتریشا ګاسمن ویلي برتانیا چې د جنگي جرمونو لپاره د عدالت ټینګېدو مکلفیت هم لري په دې برخه کې ډیر لږ پرمختګ کړی او زیاته کړې ده چې تیره اونۍ د بی بی سي تحقیقاتي پروګرام پانوراما په افغانستان او عراق کې د برتانوي ځنګړو ځواکونو لخوا د ادعا شوي او جنگي جرمونو نوي شواهد خپاره کړل چې پکې د پخوانیو سرتیرو شهادتونه هم شامل وو او د ماشومان او ټپي بندیانو په ګډون د ملکی وګړو وژنه او ټپي کېدنه افشا کړې وه. په دوام ویل شوی یو سرتیری چې په خای افغانستان کې خدمت کړی ویلي په خپل سترګو ولیدل چې یو ماشوم یې وتړلو په ډزو یو واژه. که څه هم برتانیا د 2022 کال په ډسمبر کې خپلواک څېړنه پیل کړه خو د څېړنو موده یې د 2010 څخه تر 2014 کلونو پورې محدوده ده او تر اوسه یې کومه پایله نه ده ورکړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په وروستیو کې د دې مسلې په اړه ویلي چې دا نوي تورونه د جامع حساب ورکولو اړتیا په ګوته کوي. نوموړي ټینګار کړی و چې یوازې معنا لرونکي قانوني اقدامات کولی شي د قربانیانو او د هغوی کورنیو لپاره عدالت تامین کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستان وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه نور ریپورټونه لرو خو وسته سیمې او نړۍ ځینې مسایل راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سې شنبې په ورځ خبرداري ورکړ چې سوریه ښایي یوازې څو اونۍ له یو بشپړ او د لوی کچې کورنۍ جګړې سره فاصله ولري. هغه د سوریې د موقت حکومت وضعیت ته په اشاره سره د دې هیواد له انتقالي رهبرۍ څخه د نړیوال ملاتړ غوښتنه وکړه. روبیو د سې شنبې په ورځ د امریکا د سنا د مجلس په یو غونډه کې وویل موږ زونه داده چې د انتقالي رهبری اداره د هغه ستونزو په پام کې نیولو سره چې ورسره مخامخ ده خای یوازې څو ونې نه څو میاشتې د سکوت او د یو لوی کورنی جنگ د پایل او د هیواد د ویشل کېدو له ګواښ سره فاصله ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې تیره میاشت مدیتراني ساحل په علوي میشتو سیمو کې مذهبي تاوتریخوالی وژنې وشوي او په وروستیو اونیو کې هم د دمشق ښار ته نږدې په مذهبي نښتو کې لسګونه کسان چې د دروزي ډلې جنګیالي هم پکې شامل وو وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ سعودي عربستان ته د خپل سفر پر مهال اعلان وکړ چې اسد د دوري بندیزونه بلغ وکړي او د سوریې د انتقالي حکومت لوی مشر احمد شرا سره یې لیدل دي. شرا چې رسمي د ریشیا غوستې و د ټرمپ د یو ځوان او خاسته سړي په توګه یاد کړ خو همدا کس تر وروستیو پوري د جهادي اړیکو لامل د امریکا د مطلوبو کسانو په لیست کې و. روبیو دا هم ویل چې سوریه کې د انتقالي حکومت د چارواکو د سابقې په اړه د امریکا د اف بی آی ادارې باور او تایید نشته. د زیاته کړه کله دغه کسانو سره اړیکې ونیول شي خای مثبت نتیجه ورکړي، خای هم ورنکړي، خو اړیکې کې کوونني ولشي منفی پایلې حتمی ده. په همدې حال کې د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو ډیپلوماټانو د سوریې پر ضد د اقتصادي بندیزونو پر بشپړه لغوه کولو هوکړه کړې. دا هغه اقدام دی چې له بشر له صد وروسته د دې جګړې ځپلي هیواد د بیا رغونې لپاره ترسره کیږي. د فرانسې خبري اژانس د ریپورت په بنسټ د اروپای ټولنې د 22 غړو هیوادونو سفیرانو پرون پا په لومړی ګام کې د دغه پریکړې په اړه موافقه کړې او تمه ده چې همدغه ورځ به د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې په رسمي ډول اعلان شي. اروپایي ټولنې دا اقدام وروسته له هغې کړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ د سوریې پر ضد د واشنګټن د بندیزونو د لغوه کېدو خبر ورکړ. د سوریې نوي واکمنان چې له اوږدې مودې راهیسې د اسد د رژیم لخوا د اعتراضونو د ځپلو او کورنۍ جګړې له امله لګیدلو بندیزونو د پای ته رسېدو غوښتنه کوله غواړي چې د نړیوال فشار سخت اقدامات په دې هېواد پای ته ورسیږي. اروپایي ډیپلوماټانو ویلي چې د دې موافقې په چوکاټ کې هغه بندیزونه به هم لغوه شي چې له مخې د سوریې بانکونه د نړیوال مالی نظام څخه پرې شوي وو او د سوریې د مرکزي بانک شتمنۍ کنګل شوي وي. خو په ورته وخت کې د اسد د رژیم پر وړاندې نور بندیزونه لکه د وسلو یا د ملکي وګړو د ځپلو لپاره د کاریدونکو تجهیزاتو د پلورلو بندیزونه بلا هم په خپل ځای پاتې وي. د اروپایي ټولنې دا نوی اقدام د هغه لړۍ دوام دی چې د روان کال د فبروري په میاشت کې پیل شو. هغه مهال اروپایي ټولنې د سوریې د اقتصاد پر مهمو برخو ځینې بندیزونه لري کړي وو. اروپایي چارواکو خبرداری ورکړی چې که د سوریې نوي مشران د اقلیتونو د حقونو درناوی او د ډیموکراسۍ پر لور د حرکت په اړه خپله ژمنه پوره نه کړي، ښایي دا بندیزونه بیا ولګي. سوریا په دې خاطر هم د دغو بندیزونو د لغوه کېدو اړتیا لري چې دا هېواد اوسمهال له سختې وچکالۍ سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې خبرداری ورکړی چې په سوریه کې د سختې وچکالۍ له امله ښایي چې د دغه هېواد د غنمو نږدې 15% حاصلات منځ ولاړ شي چې دا موضوع د میلیونونو کسانو د خوړو امنیت ګواښي. اوس هم د ازادۍ راډیو په اړه یو رپورټ. د ازادۍ اروپا ازادۍ راډیو عمومي رئیس د دې رسنۍ د فعالیتونو د ژوندۍ ساتلو لپاره د اروپایي ټولنې د استراري مالی ملاتړ د برابرولو د شمنې هرکلی کړی دی. پرون د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کایا کالاس ویل اروپایي ټولنه به د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو د ملاتړ لپاره 5.5 میلیونه یورو مرسته برابره کړي. اروپایي ټولنه دا ګام وروسته له هغې اخلي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو لپاره د امریکا د کانګرس لخوا تصویب شوی بودیجه بند کړه. کالاس په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له یوې غونډې وروسته خبریالانو ته وویل په داسې حال کې چې د ناسمو معلوماتو خپرېدل مخ په زیاتېدو دي، خپلواک ژورنالیزم تر بل هر وخت زیات ارزښت لري. هغې وویل دا بیړنۍ مرسته به د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو د حیاتي فعالیتونو ملاتړ وکړي او دا یې لنډمهاله بیړنۍ بودیجه وبلله چې د خپلواک ژورنالیزم لپاره د خوندیتوب یو جال برابر کړي. د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو عمومي رئیس ستیف کافوس د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس ستیف کاپوس د اروپایي کمیسون د مرستیال مشر کایا کالاس او د چک د بهرنیو چارو د وزیر یان لیپاوسکی او نورو د ملاتړ مننه وکړه. ویل دا مرسته به موږ سره مرسته وکړي چې په موقتی توګه د ازادي اروپا ازادي راډیو فعالیتونه روان وساتو، خو په اوږدمهاله توګه به موږ په امریکا کې د کانګرس لخوا د تصویب شوي بودیجې د راسپارلو لپاره حقوقی مبارزه ته دوام ورکړو. د خاغلی کاپوس په وینا سوچي د امریکا د کانګرس لخوا د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو لپاره تصویب شوی بودیجه نوی آزاد شوی د دې رسنۍ دوام بل غواخ سره مخ وي. ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو له هغه وروسته له مالی ستونزو سره مخ شو چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې د مارچ په 15 د دې رسنۍ لپاره د کانګرس لخوا تصویب شوی بودیجه بند کړه. ازادي راډیو د مهال د امریکا په متحده ایالاتونو کې د قضایي سیستم لپاره هڅه کوي چې د امریکا حکومت دې رسنۍ ته د کانګرس لخوا تصویب شوی بودیجه وسپاري.
ازادي رادیو څلورویش ساعت له تاسو سره ده.
درول ویدیزو هیوادونو په غزه کې د حملو د دوام او د مرستو د مخنیوي په خاطر اسرائیل ته د بندیزونو خبرداري ورکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کاناډا، برتانیا او فرانسې د دې غوښ په جواب کې ویلي دغه هیوادونو مشان د اکتوبر 2 نیټه نسل وژن کې بریتا ستره جایزه ورکوي. تفصیل په دې رپورت کې.
د برتانیا، کاناډا او فرانسې مشانو ګواښ کړی چې که اسرائیل پر غزه خپل تازه حمله ونه دروي او لا هم د مرستو د رسیدو مخنیوي ته دوام ورکړي، نو پر دغه هیواد به بندیزونه ولګوي او فشارونه به پرې زیات کړي. دغه دریو لویدیځو هیوادونو د دوشنبه په ورځ په یوه ګډ بیان کې ټینګار کړی چې د اسرائیل له لوري ملکي وګړو ته د ضروري مرستو نه رسیدل نه منونکی عمل دی. دوی ویلي تل یې د اسرائیل د ځان د دفاع حق په رسمیت پیژندلی، خو دا وضعیت چې اوس یاد شوی بیخي نامتناسب دی. اسرائیل د تیر کال د کب یهود له 12 نیټې راهیسې غزې ترنګې ته د خوراکي توکو، درملو او سونګ توکو د ننوتو مخه نیولې ده، او ملګرو ملتو او نورو مرستندویو بنسټونو خبرداری ورکړی چې د غزې د محاصرې له امله هلته د قحطۍ جدي خطر رامنځته شوی دی. سره له دې په وروستیو ورځو کې چې د اسرایلي پوځ نوي عملیات پیل شوي، اسرایلي چارواکو اعلان کړی چې غزې ته به د خوړو یوه محدوده اندازه پریږدي. د بریتانیا، فرانسې او کاناډا مشرانو په خپل ګډ بیان کې ویلي چې د اسرایل له لوري د لږ څه خوراکي موادو داخلي دو ته اجازه په هیڅ صورت بسنه نه کوي. د درې وړو هیوادونو مشانو همدارس په لویدیځه غاړه کې د شارګوټو د پراختیا مخالفت کړی، او د امریکا، قطر او مصر د منځګړتوب د هڅو ملاتړ یې کړی چې هدف یې په غزه کې د اوربند سمدستي ټینګښت دی. دوی ټینګار کړی چې د دوو هیوادونو د حل ملاتړ کوي، او ژمن دي چې د یو خپلواک فلسطیني دولت د جوړېدو لپاره هڅه وکوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د بریتانیا، کاناډا او فرانسې د مشرانو د بیان سخت مخالفت وکړ. هغه په یو اعلامیه کې ویلي د لندن، اوټاوا او پاریس مشران د اکتوبر 2 منیټې نسل وژونکي برید ته ستره جایزه ورکوي، او له دې سره نورې ورته پیښې هم هڅوي. نتانیاهو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې اسرائیل به تر بشپړې بریا پورې د خپل ځان دفاع وکړي. هغه د جګړې د پای ته رسیدو لپاره شرطونه بیا یاد کړل، لکه د پاتې برمته کسانو خوشي کول او د غزې ترنګې بې وسلې کول.
په افغانستان کې یو شمیر جونې چې لوړ زده کړو پاتې دی وایي آنلاین سوداګرۍ ته مخه کړې چې هم ورته بوختیا وي او هم یو مړی ډوډۍ وګټي. دوی وایي ګڼو نورو نجونو او میرمنو ته هم د کار زمینه برابره کړي، خو د دوی په خبره دی کار کې لګڼو ستونزو سره هم مخ دي. زموږ همکارې فیروزی عزیزی له یو شمیر دوی سره خبرې کړې او دا ریپورت یې چمتو کړی.
درست است که اصلا ما نمیتونیم در بیرون درس بخونیم یا نمیتونیم بیرون از خانه کار کنیم، حداقل در فضایی که ما در اونجا محرمیت داریم.
قسم در چلو کوره به هر دسته پرو و کار اجازه نلرو، خوب در سی فضایی که چه محرمیت لرو باید تنون و رسو او فعالیت وکرو، چوک مو مخنشینی ولی.
لدولسم چلگی فارغه در کابل خار اسیدون که یو اسکلنه نرگس و وی هیله درلوده چه در اروپوهنی به برخه که لوری زده کری وکری. خود انجونو پر زده کرو در طالبانو در حکومت به بندی سرای دا هیله یوازی هیله پاتیسوا. دا وی وز لطیرو نگدی دوو کلونو راهیسی پلاس جورسو یو در مرایو در دسکولونو او افغانی گرنو در تولید، دیزاین او پلور آنلاین کاروبار کبی. دا نرگس پا خبره نیوازی دا چی خپل ایزان بخ کردی یو شمیر نورو لزدک رو پاتی انجونو تا یو هم د کار او بختیا زمینه برابره کرده. دی ازادی رادیو تو ویل
ما وقت کار خود شروع کردم، ما خودم فقط تنها کار میکردم.
کله چې ما خپل کار پیل کړ یوازې وم، د محتوا له تولید نیولې د سفارشونو تر ثبتولو ما خپل کول. خو چې کله مې کاروبار پراخ شو نو نورې بشري قوې ته مې اړتیا شوه. فعلاً له ما سره له سو تر دیارلس سو نورې نجونې هم کار کوي. اوس چې محدود یو نو موږ باید له ذهني اړخه ځانونه محدودې نه کړو.
د پلازمېنې کابل بل اوسیدونکې او مخکې د کمپیوټر ساینس د برخې محصله چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله راپور کې نو واخیستل سي هم ورته فعالیت لري. دا وایي چې د دسکولونو، افغاني جامو، ګاڼو، پرنو د تولید او خرڅلاو آنلاین کار کوي، او لزده کړو پاتې یو شمېر نجونې هم ځان سره بوختي کړې دي.
دوی چې دي په بعد د طالبان دورانه تر اوسه پورې درس نه پاتې شو، بیا خیاطي ته مخ کړی او بیا اوس را سره کار کوي. یا میرمن را سره ده چې خپله نو همدا پیسې چې د خیاطي نه پیدا کوي هم دي نه خوري او جوان چلی. شاید 50% مرسته وکم د پر سره. نو موږ خپل پلار چې ده فعلاً بیکاره ده او مور مې معلومه ده، نو د ما او د مور همې تنه مصرف.
خدا افغان جونې د کاروبار په برخه کې هم له یو شمېر ستونزو سره مخ دي چې تر ټولو عمده ستونزه یې د مناسب بازار نشتون دی. د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د افغاني جامو د ډیزاین او خرڅلاو د آنلاین کاروبار یوې فعالې بیا چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې په ولایتونو کې دوی په آنلاین سوداګرۍ کې د خپلو ویډیوګانو، غږونو یا عکسونو په خپرولو هم له ګواښونو سره مخ دي. د دې نجونو ستونزې مو د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او پانګونې خونې له مشرې عزیزې مومند او د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد سره هم شریکې کړې، خو دوی د راپور تر خپرېدو ځواب ورنه کړ.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.